8 صبح وقت افغانستان شده. اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د داعش او طالبانو د جګړو له کبله د افغانستان په شمال او ختیځ کې په زرګونه خلق بی ځای شوی دی. د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. خو لومړی د دې سات خبرونه. د پروان امنیتی چارواکی وایي تر سلو زیات مشکوک مجرمان نیولی دي. د سومالیا د موګادیشو په حملو کې تر شل زیات کسان وژل شوي دي او د سریلانکا د کرکټ ټیم نن لاهور ته ورسید. د خبرونو تفصیل. تیر شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.2 درجه اټکل شوی د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په باب څه نه دي ویل شوي. د امریکا د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور پر اساس د دې زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش په غرونه کې و. دوه کاله وړاندې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 1.5 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت کې رانو منجانو 309 نیوی تنه مرکل. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرهاد هاشمی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو میاشتو کې 106 جنایي پیښې ثبت کړي دي.
تا دو ماه جاری و تعداد 116 واقع مختلف
دی وای چې په تیرو دو میاشتو کې 105 مشکوک کسان چې په قتل غلا او نور جرمونه لاس پوری کړي نیول شوی او عدلي ادارو ته معرفي شوی دي. یو شمېر کسان چې تښتیدلي د هغوی په لټه کې یو. د ازادي راډیو خبري الوی په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غلو د زیاتېدو له امله ډېر خلک نور ولایتونو ته کډه کوي. د جوزجان والی وایي په راتلونکو دوو اونیو کې په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزي وویل په درزاب او قوشتېپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د ختې روانې دي او له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او لسګونه ښوونځي تړل شوي دي. عزیزي د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له هغه په تلیفونی مرکه کې بیگا آزادی رادیو ته وویل
ملاقات داشتیم با وزیر سیب دفاع و هم وزیر داخله.
دی وایو ما د دفاع وزارت او کورنوی چارو وزارت له سرپرستانو سره خبری وکړي. دولت په پام کې لري چې پراخ عملیات پیل کړي او هغه کسان چې بې کوره شوي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حال کې په ننګرهار کې چارواکي د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د نښتو له امله د سلګونو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او تر ډېر زیات نور ژوبل دي. تر لومړۍ چاودنې لنډه شیبه وروسته یو انتحاري حمله کوونکی ځان والوزاو او درېمه چاودنه هم وشوه. له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د حملو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې وسلوالې هوټل ته ننوتلې دي. د پولیسو افسر محمد حسین ویلي چې له 15 حمله کوونکو چې هوټل ته ننوتلې وتنه وشل شوی دی. د حسین په وینا درې وسلوال په هوټل کې لوړو پوډونو ته ختلی او د حملې د قربانیانو د زیاتېدو خطرې پیدا کړې دي. پولیس وایي چې له هوټل څخه ډیرش تنه ژغورل دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یکشنبه ایران ته ځي. ملګرو ملتونو ویلي چې یوکیا امانو به له جګپورو ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او دا به هم وګوري چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال موافقه تر کومه حده عملي کړې ده. روانه میاشت امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید نه کړ چې ایران له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د موافقې مواد عملي کړي چې د واشنگټن او تهران منځ لانجه زیاته کړه. د امریکا کانګرس د پریکړې ته چې پر ایران حق اقتصادي بندیزونه چې د موافقې له مخې لري شوي وو بیرته برحاله کړي تر شپیتو ورځو کم وخت لري. د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چې ګو سره وکتل. د تاتارانو دواړه مشان تیرونی د روسیې په ترور کې لاندې کریمیا کې نامبر او تر یوه حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړتوب په پایله کې له بنده خوشی او په الوتکه کې ترکیې ته واستول شول. هغوی د جمعې په ورځ د اوکراین پلازمینې کیف ته ستانه شول او ژمنه یې کړې چې د نورو بندیانو د خوشي کېدو لپاره مبارزه به جاري وساتي او خپل ټاټوبي ته د ستنېدو هڅې به وکوي. او د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې لاهور ته ورسېد چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډله اته کاله وروسته له دې پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې پرې تروریستي حمله وشوه. د سریلانکا لوبغاړي او د لوبډلې مسؤلان په داسې حال کې په یو بم ضد بس کې هوټل ته بیولل شول چې سلګونو پولیسو یې ساتنه کوله. ټاکل شوې ده چې د پاکستان او سریلانکا لوبډلې نن شپه د لاهور په قذافي لوبغالي کې لومړۍ مسابقه وکړي. په 2009 میلادي کال په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې په بریټ کې د 15 پولیسو او 2 ملکانو په ګډون اته تنه ووژل شول او ول لوبغاړي او سپورتي مسؤلان ژوبل شول. اته بجې او شپږ دقیقې شوې د ازري رادیو خبرونې د سهار لوو بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. درمان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په شمال او ختیځ کې د طالبانو او دایشانو ترمنځ په نښتو کې په زرګونه خلک بي ځای شوي دي.
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ لسیمې څخه بي ځای شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنۍ ته د ټول مرستندوی ادارې څخه
د ولسی جرګې غړي او دفاع وزارت وایي چې په خوګیانو کې خلکو د دایش ضد پاتون کړی.
په خوګیانی کې خوشبختانه سي خپل خلکو هلته خپل حالې زلې جاري ساتلې.
د ورزګان د چوریا او چارچینو ولسوالیو محاصره مات شوې.
د چارچینو وضعیت خو فعلا وضعیت شوه. دشمن زیات تلفات لیدل او زموږ دوه نفر خوشي.
په افغانستان کې د جالي درملو خلاف کمپاین پیلېږي.
دا ډېر ښه پروګرام دی. موږ دا تشویقو په کار د چا وخت هم سوي وای او دا د سیو کار دی چې په دې کې هم د دولت او هم ملت متضرر دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې یعنی له اتمو بجو وروسته تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه وړاندې کیږي. په شمال او ختیځ کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختریز ډلې یا داعش په نښتو کې زرګونه کسان بې کوره شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي چې له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وایي چې وسلوال طالبان او داعشان د سیمو د نیولو لپاره په خپلو کې جنګیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله د ډیرو سیمو خلک بې ځایه شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروی.
د جوزجان والی لطف الله عزیزی د مرکزی حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره په کابل کې دی او بیګای لازادی رادیو سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان او داعشیان په قشتپا او درزاب ولسوالیو کې سره جنگیږي. عزیزی وویل چې په ورستۍ یوونه کې په دواړو ولسوالیو کې دروانی جګړې لامل لسګونو کورنۍ تیښتې ترسوي او ډیر خلک به کور شوي دي.
اطلاعات که ما دارم در خود دایشان تعدادشان بالاتر از 500 نفر است در منطقه درزاب.
سما د معلوماتو پر اساس تر 500 زیات دایشان په درزاب کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې چې شمیر د شپږ او اوو سو ترمنځ جنگیږي. خو عمدتاً د سیمو پر سر نشته کوي. عزیزی ویل چې د جګړې لامل په درزاب ولسوالۍ کې اته 500 شوندې ترلاسه شوي او تر ډیر زره زیات زده کوونکي له زده کړې پاتې شوي دي. د جوزجان والی ویل چې له هغو بې کوره شوو کسانو سره چې د شبرغان ښار ته ورتښتېدلي د بیړنیو خوراکي موادو دوا او خیمو مرستې شوي خو کافي نه دي. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ورته ستونزې له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنۍ ته د ټول مرستندوی ادارې چې په ننګرهار کې دي او همدارنګه زموږ حکومتي ادارې د دوی له لوري د خوراکي غیر خوراکي او نغدي مرستې رسول شوي دي.
خو د ننګرهار د والي ویان د ډاډ څرګند کړ چې په ختیځ کې د دایشانو مقاومت مات شوی دی. د جوزجان والي هم ویل چې په دوه اونیو کې به د درزاب او قشتېپه د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په وروستیو کې هلمند ته تللی و او خپلو قومندانانو ته یې سپارښتنه کړې وه چې د داعش له وسلوالو سره له جګړې لاس واخلي، ځکه دواړه ډلې د ګډ هدف لپاره جنګیږي. خو وروسته بیا د وسلوالو طالبانو ویان دا خبر رد کړ. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس لږ تر لږه 3000 اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي، او داسې ګڼل کیږي چې دا نوي امریکایي عسکر به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو رول پیاوړی کړي.
و مې اوریدل چې د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو له کبله د افغانستان په ختیځ او د غراس شمال کې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاڅون د غړیو لخوا له داعش څخه پاکې شوي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د داعش پر فعالیتونو اندېښمن دي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړي دي او هڅې روانې دي چې ستونزې هوارې شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبه پورز د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د خوګیانۍ ولسوالۍ وسیدونکي له داعش سره جنګېدلی او د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوګیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو پر باندې جنگ شروع کړلو، ټول د داعش د وجود نه پاک شول، البته د حکومت د همکارۍ سره نه د ولس په قوت سره.
ښاغلی قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وایستل شي. په ورته وخت کې د جرګې ځینو نورو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د داعش او نورو مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد دی هسې جدي کړي. کوبرا مصطفوي او نظیفه زکی وویل
زمونږ په هیواد کې امنیت په لومړیتوبونو کې دی. داعش د افغانستان زړه یعنی کابل ته نږدې شوی دی. د ژمي فصل نږدې دی او د دفاع وزارت باید د مخالفینو پر ځایونو عملیات وکړي چې له دغه ځایه نور ولایتونه ونه ګواښل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي په هیواد کې د داعش پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې هم په خپلو ولایتونو کې د دغه ډلې پر فعالیتونو حکومت ته خبرداری ورکړی دی. مخکې له دې ویل شوي چې د داعش ډله پر ننګرهار ولایت سربیره په زابل، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې هم فعاله شوې ده. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنه شوی د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوګیانی کې خوشبختانه سي خپل خلکو هلته خپل حالې زلې جاري ساتلې او موږ د دوی په حمایت کې خپل پرسونونه تطبیقو او خلک ترینه ډیر خوښ دي. په هر هغه ځای کې سي خلق تر تهدید لاندې مونږ خپل حمایت په ډیر خطوګه پلان او تطبیقو.
غلی رادمنش وویل اوس په چپرهار، په چیر آګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي. د رادمنش په خبره دم ګړی په ټول هیواد کې د داعش او نور وسلوالو ډلو د بشپړ ځپلو لپاره عملیات پیل شوي او روان به وي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت د چارچینو او چوری ولسوالیو محاصره ماته شوه. د اورزګان امنیتي چارواکو د دغو ولسوالیو د محاصرې د ماتولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو ته د مرجوبلو د اړولو ادعا کړې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای د دغه ولایت په چورا او چارچنو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محصرې خلاصې کړې دي. له سیمې رپورټونه ښیي چې درې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې پکښې کې مرګ ژوبله واړول چې وروسته له دوو ورځو له مرکزه یادو ولسوالۍ ته د هوا له لارې سرتیری ورغله او هلته یې د میشتو افغان سرتیرو ملا وتړل او د وسلوالو طالبانو په ځپلو یې شروع وکړه چې لا اوس هم په بوخت دي. د اورزګان ولایت د امنی قمنداني مرستیال شفیق الله طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان پوځ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. نوموړی وایي چې د دغه ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي.
د چارچنو وضعیت خو فعلا وضعیت شده دشمن تلفات دی دی خدا دقیق امار علاقه ما ته معلوم نی خو ډیر زیات تلفات نی ده تاروز کړو او زموږ سربازان مې دوه نفر خوشی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې د دغه ولایت چارچنو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د خپل منځي اختلافاتو له کبله د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. چارچنی ولسوالۍ یو د اورزګان د نامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې لاره له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې ده او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي. له دې سره د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنیه قمندان اسدالله وایي چې دغلته لا هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل بریدونه کم کړي او په ولسوالیو کې زیات کړي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او ولس دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي په ټول هیواد کې د تقلبي بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې عمومي رئیس نورشا کامول وی د درملو جوړولو د هغو شرکتونو فعالیتونه ځنډولي چې د بهرنیو کمپنیو مارکونه وهل. د نوموړي ادارې مسؤلان دغه شان ټینګار کوي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د درملو جوړولو د ټولو ناراجستر شویو کمپنیو فعالیتونه ودرول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی. د دغه ادارې مسؤلین وای د هغو درملتونونو په نښه کول چې په بې کیفیت درملو د معتبرو کمپنیو نښانونه لګوي په دغه کمپاین کې شامل دي. د دغه ادارې عمومي رئیس نورشا کمال د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یو شمېر هغه درملتونونه او شرکتونو ته چې له جواز پرته فعالیتونه لري یو میاشت وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد دغه ادارې ته وړاندې کړي کننو په خبره یې مسؤلین او مالکان به یې څرنوالی ته معرفي سي. هغه کمپنی چې بې کیفیت درمل واردوي او هغه بهرنۍ کمپنی چې په غیر قانوني ډول فعالیتونه لري پر وړاندې به یې جدي اقدامات وسي او د 1200 کمپاین په ترڅ کې درمل راټولېږي. زموږ لوی ستونزه د درملو قاچاق دی. انشاءالله قاچاق به کنټرول او دغه ستونزه د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای دغه کمپاین د شنبې په ورځ له کابله پیل او تر 1200 به په ټول افغانستان کې دوام پیدا کړي. د درملو مناسبه بیه، موثریت، کیفیت، خوندیتوب او له قاچاق نه مخنیوی او دغه شان د درملو جوړولو شرکتونو چلنه د دغه کمپاین اصلي هدفونه دي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د با کیفیت درملو د واردولو په هدف په هیواد کې د دننه د درمل جوړولو کارخانو چړنه له بهرنیو شرکتونو سره په همغږي هم د دغو کمپنیو برخه ده چې په یو میاشت کې به عملی سي. دغه شان په څلورو زنونو کې د درملو د تولید د معیاري کارخانو جوړول هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه ادارې په تیرو څو ورځو کې د 811 هغو شرکتونو کارونه ځنډولي چې په غیر قانوني توګه یې فعالیتونه درلودل، او دغه شانې د 113 هغو درمل جوړولو شرکتونو فعالیتونه درولي چې په افغانستان کې ثبت نه وو. دا مهال د درملو واردولو او صادرولو ځینې کمپنۍ د بې کیفیتو درملو تولید د غیر قانوني شرکتونو فعالیتونه او دغه شان د بهرنیو کمپنیو په نیخان د تقلبي درملو تولید د خپلو تولیداتو پر وړاندې ستر خنډونه بولي. د درمل واردولو د یو سوداګریز خصوصي شرکت رئیس احمد سعید شمس په دې اړه وایي:
پر دا ډېر ښه پروګرام دی، موږ دا تشویقو، په کار ده چې دا وخت هم سوی وای، او دا داسې یو کار دی چې په دې کې هم د دولت عواید متضرر دي او هم په دې کې ملت متضرر دي، هم خصوصي سکتور متضرر دي. موږ امیدوار چې ژرترین فرصت سره ادارې تنظیمي د دې باندې عملی اقدام وکړي او د مخنیوي لپاره خپل اجراءات ترسره کړي.
له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا عالي شورا ویلي وو چې د روغتیا د سکتور پر وړاندې لوی ستونزه د بې کیفیتو درملو تولید، واردول او د غیر معیاري او بې کیفیتو خدماتو وړاندې کول دي.
زما شخله اساجی رادیو اوري وسم فریبا ظاهر د نړۍ مطبوعاتو تکتنه کوي.
نیوز ویک خبرونه په خپل ورستي غړنه کې په یو مقاله کې لیکلي د امریکا پاوځ داس مهال افغانستان ته جنگي الوتکې ورکوي چې په دغه وخت کې جګړه په زیاتې دوده. خبرونه د هغه شپږ سوپر ټوکانو الوتکو یادونه کړې چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان پاوځ ته ورکول کیږي. خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتو وړاندې په پام کې درلود چې افغان پاوځ ته شل دغه ډول الوتکې ورکړي، او په دې سره به افغانستان ته د امریکا لخوا د A9 سوپر ټوکانو الوتکو شمیر شپږ شته تو برسېږي. نیوز ویک د امریکا د هوایي ځواکونو د یو ویاند مایک اندریوز له قوله لیکي چې وایي دا پروګرام له افغان هوایي ځواک سره د امریکا د ملاتړ ښکارندوی کوي. نیوز ویک لیکي طالبانو په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې بریدونه ډیر کړي دي چې د ځینو په باور دغه ډله تر بل هر وخت اوس پیاوړې سوې ده. د لیکوال په باور دغه حالاتو ته په کتو د اړتیا ده چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان هوایي ځواک لا پیاوړی سي. لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې راخیستې چې په لوګر ولایت کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو په اړه خوشینه ښودلې ده. دغه سرتیری د جمعې په ورځ د یوې هلیکوپټرې د لوېدو له کبله وژل سوی او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي چې تر درملنې لاندې دي. د وایر نشریه بیا د افغانستان د پوهنې په اړه یو مقاله لیکلې. د مقالې نوم دی په افغانستان کې د پوهنې لپاره د مبارزې لسیزې وسوې او لا هم دا مبارزه تودېږي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په ملاتړ د ولسمشر اشرف غنی اداره د وسلوالو یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخت ده، په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره مبارزه د تل په څیر سخته ده. د وایر لیکي د افغانستان د 16 میلیونو وګړو شاوخوا نیمایي کسان تر 30 کم عمرونه لري. دغه نشریه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې لیکي چې اوس مهال څه باندې 9,200,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي چې په دې کې 90% یې نجونې دي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د ناامنیو او فساد سره لاس او ګریوان دی، د دولتي او خصوصي ښوونځیو فعالیت د دغه هیواد یو له څو محدودو لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي چې له 2001 کال راهیسې لري. د وایر په پای کې لیکي د زده کړې لپاره مبارزه هغه اوږدمهاله او ستراتیژیک مبارزه ده چې په هغه کې د راتلونکي لپاره دوه بیلابیل لیدلوري مقابله سره کوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اسپانیا د کاتولینا د سیمې برطرفه شوي مشر په هسپانیا کې د دیموکراتیک اپوزیسیون د واکمنۍ شخ کړی دی. پوچیت ایمون په یوه تلویزیونی وینا کې چې سب شوې او پرون شنبه خپره شوه ویلي چې د یوه آزاد هیواد د جوړولو هڅې به جاري وساتي. د کاتلان سیمه ایز پارلمان د جمعې په ورځ د خپلواکۍ اعلان وکړ. د دې موضوع نور جزئیات فرشتې جلال زی پر راپور کړي.
د کاتالونیا له وکالری شوی سیاسي مشر کارلس پوچمونت بیگ خپل پلویانو ته په سبت شوی تلویزیونی وینا کې وویل چې یوازې سیمه ایز پارلمان صلاحیت لري چې د کاتالان نوې حکومت وټاکي یا یو برحاله سیمه ایز حکومت لغوه کړي. پوچمونت پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې حوصله ولري او په مسؤلانه ډول خپل سولې مبارزه ته دوام ورکړي.
El missatge que us voldria adreçar دی
وایي زما پیغام تاسو ته دا دی چې صبر استقامت او لیدلوری ولري. موږ باور لرو چې تر دې ګړی د راغلو پرمختګونو د خوندي ساتلو تر ټولو ښه لار په دیموکراتیک ډول د اساسي قانون له 155 ماده سره مخالفت دی. د کاتالان سیمه ایز حکومت مشر کارلس پوجمونت او د هغه د کابینې دولس غړي د صدر اعظم د حکم پر اساس لدن دولري شوي او له مادرید څخه ورستول سوو چارواکو یې پرون پر ځای په کار پیل کړی دی. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر د پوجمونت پر خبرو له تبصرې ډډه کړې او ویلي دي چې تر دې وروسته به د هغه څرګندونو ته د عدلي او قضایي ادارو له لیدلوري کتل کیږي. د رخوی دفتر ویلي چې د دسمبر په 1 به د کاتالان ولس د عزت او حیثیت د اعادې لپاره انتخابات وشي. د اسپانیا لوی څارنوال ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 1 وروسته پر کاتالان چارواکو د بغاوت تور پورې کیدلی شي. په کاتالونیا کې له اسپانیا جلای غوښتونکو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ د اعلان لپاره ټول پوښتنه وکړه او ویل چې 90% ګډونوالو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړی دی. کاتالونیا له 1975 میلادي کال راهیسې چې د هسپانیا دیکتاتور رهبر فرانسیسکو فرانکو مړ شو او د ډیموکراسۍ دور پیل شو، په ډیرو برخو لکه د پولیسو فعالیت، معارف او روغتیایي چارو کې خود مختاره وه. د کاتالونیا له واکه لرې شوي مشر کارلس پوجمونت تعهد کړی چې د یوه آزاد هیواد جوړولو هڅې به جاري وساتي.
زموږ اخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. ساعت 8 بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه همدارز د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. د ځینو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ویلي ک په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوي، امریکا به راوړاندې شي. د ریکس ټیلرسن د خبرداري څومره جدي دی؟ د پښتنه د مرکې په پیل کې احمد شبر د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لغړی عمران زکریا څخه کړی دی. شاغل زکریا په ځواب کې وویل:
فکر کوم د متحد ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر جنوبی اسیا ته په دې معنا چې تر ډیره حده پورې اوس پاکستان تر فشار لاندې ده او دوی له پاکستان څخه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې باید د تروریزم هغه مرکزونه چې له کرښې اغاړه په پاکستان کې دي هغه باید دوی وځپي او د دغه ځپلو لپاره د متحدو ایالاتونو بیلابیل غوراوی لري. لاغیس خکول اسوسی د امریکا متحده ایالاتونو په فایل کې په پاکستان باندې مالی هغه مالی ملاتړ چې دوی په خوا کوو دغه مالی ملاتړ بند کړي. لاغین اورسته کې د سي متحده ایالاتونو د پاکستان په چارواکو باندې یو شمیر د سفرونو بندیزونه ولګي او لاغین اورسته کې د لسی کچیر بیا هم پاکستان په صادقانه توګه د توریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قدم وانخلي نو ممکن متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نورو هیوادونو د مرستو د جلبولو په صورت کې پاکستان لا تر دې حد پورې تر فشار لاندې راوسته کې دي چې متحده ایالاتونه د پاکستان په قلمرو کې د توریزم د ځایونو د منځوړلو او هغه کسان چې د هغوی په راس کې دي د بی پیلوټه الوتکو په واسطه باندې هغوی هدف ونیسي او لمنځه ویسي.
زکریا صاحب، کچیرته ستاسو خبره امریکا دغه اقدامات تر سره کوي نو پاکستان خو په دې باندې بهتره پوهیږي. ولې د ریکس ټیلرسن تر سفر روسه چې اسلام آباد ته د سیشن بی پورس وکړ، پاکستانی چارواکو بیا هم په خپل پخوانی موقف باندې ټینګار کړی دی او ویلی دی چې تر هغه دوی په خاوره کې نشته او په امریکا باندې حتی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ځینې انتقادونه هم کړي.
اصل کې پاکستان داسې د ټیلرسن له سفر څخه وروسته دوی بیا هم له دغه مسلې څخه خپل غاړه غړولې ده. دا فقط د عامو خلکو ذهنیتونو د بدلون په خاطر باندې دوی کار کوي. تاسو وګورئ په خپل اوس په پاکستان کې د چارواکو ترمنځ سخت نه دی روان دي. د دغه چارواکو څخه زما هدف د ملکی حکومت او د نظامی حکومت ترمنځ جنجال ده، ځکه ملکی حکومت په مستقیمه توګه نظامی چارواکو ته وایي چې وروسته له دې پاکستان باید په خپلو کړنو کې صادقانه برخورد وکړي. که چیرې پاکستان په دې برخه کې برخورد ونه کړي، ممکن لا تر دې د ډیرو سختو فشارونو لاندې راشي.
د علومو اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی عمران زکریاو:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. ډېر شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.2 درجې اټکل شوی، د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. د جوزجان والی وایي په راتلونکو دوو اونیو کې په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لشت لږه دروشتنه وشل شوي او تر دېش زیات نور ژوبل دي. د ملګرو ملتو د اتمي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران ته ځي. د اوکراین په ختیس کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت ولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چیګو سره وکتل. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډله 8 کاله وروسته له دې پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې پرې تروریستي حمله وشوه. ټاکل شوی دی چې ګوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارد ډالری پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شوه، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یوه کمربند یوه لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستر هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کیږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون له ستونزو خالي نه دی، ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همداراز په پراخه پیمانه فساد او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د ګوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د ګوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډیره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د ګوادر پروژې له پایله بلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګرې ویشتې دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وایي د چینایانو جرأت ستایي، خو ګوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلې دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یو سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړي او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قومندان ډګروال کمال اصفر چې دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندیښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندیښنې هم شته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ به د داسې و ځوان خبرې واوري چې د اوبو او برېښنا لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. دغه اپلیکیشن څنګه جوړ شوی او کوم کارونه کولای شي دا به په همدې خبرونه کې راسره واوري.
بلا بیل ستونزې مو په ټولنه کې موجود وي چې هغه مختدا انګیزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو.
تر کومه حده د میرویس نصرت اپلیکیشن ما کتلی هغه د اوبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره تر ټولو یو غوره اپلیکیشن دی.
د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی، خپلې لومړنۍ زده کړې حمل تکړې او اوس د کابل د پولي تخنیک پوهنتون محصل دی. دا ځوان میرویس نصرت نومیږي چې د اوبو او برېښنا د ستونزو د حل لپاره یې د چټک په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی. دای په پایل کې د خپل ژوند او زده کړو په اړه راته غږیږي.
بعضې وختونه به مکتب و، بعضې وختونه به نه و، خو په ډېرو ستونزو کې مو تر لسم پورې مکتب وویل. په لسم ټولګي کې موږ کابل ته راغلو، کله چې کابل ته راغلو بیا په کابل کې مې نورې زده کړې وړکې، همدارنګه له مکتب نه چې خلاصو یو ځل مې امتحان ورکوي کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي ته ولاړمه چې هغه مې د خوښې وړ پوهنځی نه و، هغه مې پرېښود. دوهم ځل مې امتحان ورکو او د کابل پل تخنیک پوهنتون یا د واټر ریسورس برخې ته چې ما خوښه وه، موږ مسلک چې د هغه بندونه دي همدا برخه د بریالۍ سوم نه او اوس هم په همدې برخه کې زده کړې کوم. او له بل اړخه کراسو اقتصادي وضعیت تر ډېره حده پوري خو وزې کورنۍ له خوا هم ډېر هڅېدلې.
مخکې مو وویل چې میرویس نصرت اپلیکیشن جوړ کړی، له ده مو پوښتل چې څنګه د اپلیکیشن د جوړېدو انګیزه ورته پیدا شوه.
بېلابېلې ستونزې موږ په ټولنه کې موجودې وې چې هغه موږ ته دا انګیزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو او دغه په داسې یو توګه باندې هغه خپلو هیوادوالو ته وړاندې کړو چې د هغوی د قناعت وړ وګرځېږي او تر ډېره حده پورې هغه پروسه هم د دغو ستونزو د حل لپاره ډېره شفافه واوسي. لکه د اوبو او برېښنا په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وې موږ په ټولنه کې چې خلک ورسره لاس او ګریوان وو. دغه اپلیکیشن چې دا د دې پاساج جوړ شوی تر څو د غوستونزو ته تخنیکی ځواب وایي.
د چټک اپلیکیشن له هغو کسانو سره مرسته کوي چې له دولتي برېښنا او اوبو څخه استفاده کوي. دوی له دې لارې په اسانۍ سره کولای شي له چارواکو سره په اړیکه کې شي او له همدې لارې د برېښنا او اوبو پیسې هم تحویل کړي. خو دغه چاره څنګه ممکن کېدلی شي؟
دا اپلیکیشن دوی برخه لري چې وی د اډمن برخه د هغه مسولین دي چې د برېښنا دی او بو ریاست مسولین له هغه چا سره سیستم د هغه د اډمن ویلې سو هغه اډمن کولای شي نور اډمنون له ځان سره اچ کړي او همدارنګه هر اډمن د جنکشن په بڼه رامسته کیږي. جنکشنونه د سبي عام وګړو ته اکاونټونه ورکوي، هغه ته عام وګړو ته یوزر مو ویلای سو چې دغه یوزران کولای شي دغه اکاونټ څخه ګټه واخلي. د هر یو اکاونټ دی وسړ مربوط کیږي، هیڅوک نس کولای شي د په اکاونټ کې لاس وای. کله چې برېښنا او بو ریاست وغواړي چې د دې هغه بلونه چې کړنو په دې وخت کې دوی ته مسیج کړي چې تاسو هغه د میټر عکسونه مکتوبلي تر څو مو بلون تاسو چمتو کړو او تاسو بلون تحویل کړئ، نو په دې وخت کې دغه د اکاونټ مالک یا څوک چې یوزر د اډمن سره اړ دی یا هم وګړي د خپل میټر ناقص اخلي دوی ته لیږي. کله چې اډمن تاسو رسیږي نو په وخت کې د اډمن هغه پروسس کوي، هغه د دې مصارف او بل چمتو کوي بیرته ورته لیږي د اکاونټ لاري. کله چې د اکاونټ ته بل راځي دوی کولای شي د اکاونټ لاري بیرته پیمنت هم کړي، یعنی په مستقیمه توګه باندې کولای شي دا پیمنت کړي.
میرویس نصرت وای په چټک اپلیکیشن کې نور کار ته هم اړتیا شته چې که دولت ورسره مرسته وکړي لا به یې پیاوړی او خوندي کړي.
په دغه اپلیکیشن کې دوه درې برخې پاتې دي چې که چېرته دولت ورته دې ته آمادګي ولري چې دغه په افغانستان کې عملي کړي، نو په هغه وخت کې موږ کولای شو هغه ډایرکټ پروسس سیستم هم ور اضافه کړو، یا د هوسیار سیستم چې موږ کولای شو د هغه په واسطه باندې هغه پټو چې کله اخیستل کېږي اډمین ته ورځي، نو په دې حالت کې پرته له دې چې اډمین یې وویني یا لاس پکې ووایي هغه به ډایرکټ پروسس کی بل بچمت کی او دوی ته راځي. او همدارنګه دغه پروسس د ډیر شفافه ده او تر ډیره ده پوری هغه دی اکاونټونه محفوظ دي، ځکه هیڅوک نس کولای دی په اکاونټونو کې لاس ووهي او همدارنګه د ټولو درغلو مخه دی برخه کې نسی. بل برخه چې موږ لرو هغه د سرویس یا جنرال سرویس برخه ده، یا هغه ایمرجنسی سرویس برخه ده، سیمو کولای سلام امبولانس سره له پولیس سره همدارنګه له تخنیکی کسانو سره او همدارنګه د برېښنا او بوی د ریاست له مسولینو سره په اړیکه کې پاتې ترڅو د ټولو درغلو مخه ونیسو او لکامل شفافیت او پوره اطمینان سره خلکو دا پروسه وړي.
په افغانستان کې پخوا هم یو شمېر ځوانانو د ځینو ستونزو د حل په خاطر اپلیکیشنونه جوړ کړي وو، خو د دوی خواري ځکه په اوبو لاهو شوې چې استفاده ترې ونه شوه. میرویس نصرت هم د غاندېښنه لري.
موږ لکه څنګه چې په تیرو کې هم بعضې ځوانانو نوښتونه کړي وو، ډېرې ښې طرحې درلودې، خو بدبختانه دولت ورته پاملرنه نه ده کړې او عملي کړې یې نه دي. نو موږ امیدواره یو چې دولت یې عملي، خو بیا هم موږ دومره خاص زیاته تمه له دوی نه لرو، ځکه تر اوسه دوی داسې یو کار نه ده کړی، دوی نوښتونه دومره خاص ارزښت هم نه ده ورکړی تر اوسه پورې. خو بیا هم موږ امیدواره یو چې دا عملي کې دې په تطبیق سره به نه تنها ولس ته خیر ورسېږي، یا افغانانو ته او عامو وګړو ته به خیر ورسېږي، له بلې خوا به له دولت نه هم د خلکو قناعت په دې برخه کې ډېره ښه توګه ترلاسه شي. ځوانانو نوښتونه وکړو او همداسې پټ پاتې شو، هیچا ورته غوږ ونه نیول، هغه دوی نوښتونو ته یې نه وکتل، او نه یې هم دوی د بودیجت ځانګړی کا، او نه یې هم دوی له نورو خوا وهڅول مثلا چې په تحصیلي ډګر کې دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، او یا هم دوی له هغه مالي اړخه تمویل کړي یا یې حمایه کړي. داسې کوم کار تر اوسه پورې نه ده شوی، او همدغه داسې مثلا بیرته د ځوانانو زړونه هم تر یو حده پورې متیږي له دې مسایلو.
اغه ملک سهر چې خپل هم څو اپلیکیشنونه جوړ کړي، د میرویس نصرت اپلیکیشن کتلای او ستاینه کوي.
تر کومه حد سي د میرویس نصرت اپلیکیشن ما کتلای اغه د اوبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره ټول یو غوره اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن کولای سي د خلکو او د هیواد د برېښنا او برق د ادارو ترمنځ فاصله راکمه کړي، شفافیت رامنځته کړي، خلکو ته سهولت راوړي، او په څنګ کې ډېر خدمتونه سي نوي سره د اپلیکیشن وړاندې کړي. په بیړنیو یا عاجلو وختو کې خدمات لکه ډاکټر پولیس دغه ته امکانات برابر کړي او د خلکو وخت ضایع نه سي. نو موږ په دې اړه باندې خوښ یو د دې دغه اپلیکیشن په نظر تلونکو کې له دولتي چارواکو خصوصا د برېښنا او بوله چارواکو سره مو شریک کړو، او هغه هم په دې اړه باندې خوشبین دي. او بل دا اپلیکیشن په پښتو دری ژبه باندې ده، انګلیسي هم سره ده. نو دا په ټوله کې یو دغه سیده دي، هیڅ د ضرورت نه لري چې موږ کوم کسان چې تخنیکي نه دي هغه هم په ډېر اسانه ورڅخه ډول ورڅخه کولای شي استفاده وکړي.
سهار وایي یو وشتمه پیړۍ د ټکنالوژۍ او پرمختګ پیړۍ ده، او ټولو ځوانانو ته پکار ده چې د ټکنالوژۍ خواته تمایل ډېر کړي، زده کړي او خپله پکې کار وکړي.
د دې نوې هڅې نوښتونه نووري کولای سي په افغانستان کې یو نوی رنګ، یو نوی تصویر راوړي. نو په دې اساس باندې موږ کولای سو چې د ادارې په سطح مخه هم ونیسو، د هیوادوالو لپاره د کار زمینه هم برابره کړو، کار آفرینی هم وکړو، او په ټوله کې د خلکو ته یو ښه تصویر وړاندې کړو. له بلې خوا د دغه مفکوره رامنځته کول دا یو کوم بهرنۍ مرستې ته اړتیا نه لري. هر مفکوره د چا د یو ذهن یو تولید ده. نو هر څوک کولای سي په یو فکر یو نوې موضوع باندې فکر وکړي او نوې مفکوره رامنځته کړي، خپل نوښت وکړي. نو په ټولو کې اوس وخت کې د ځوانانو په تیره به افغان ځوانانو دې مسلو ته مخ کړي چې دوی باید نووري او نوښت وکړي، اختراعات ولري او لاسته راوړنې ولري. دوی نه یوازې دې په خطر چې خپل کار کوي، بلکې د سلګونو زرګونو افغانانو لپاره هم کار کوي، او دا په ټولو کې د هیواد لپاره یو ډیر ښه خبر او ډیر ښه کار ده.
د چټک اپلیکیشن جوړونکی میرویس نصرت هم وایي ځوانان باید له نویو فکرونو سره را میدان ته شي او نوي کارونه وکړي چې خپل او د نورو ژوند ته بدلون ورکړي.
همدغه ځوانان چې هیواد ته پرمختګ ورکولای شي، که چیرته یو ځوان له ښه ایډیا سره رامنځته ډګر ته راوځي، نو دغه ځوان ایډیا کولای شي په میلیونونو کسانو باندې ډېر ښه مثبت تاثیر ولري. یوې خوا کولای شي ځوانان په ښه توګه باندې موټیویټ یا په ښه توګه باندې انګیزه ورکړي، او له بلې خوا هم کولای شي خلکو ته یو ډیر ستر خدمت وکړي. مثلا که دغه اپلیکیشن سمو جوړ کړی د دغه اپلیکیشن عملی کی په دې سره خلک کولای شي په ډیره ښه توګه باندې د دې څخه ګټه واخلي او په ډیره راحت توګه باندې وکولای شي دغه پروسه ترسره کړي. او ځوانانو ته مې هغه خبرې دغه دي چې ځوانان باید له لوکل مسایلو له سیاسي سمتي او ژبني دغه مسایلو نه ډیر لري پاتې شي، خپل هغه زده کړو ته پام وکړي، خپل پرمختګ ته پام وکړي. که چېرته په ژوند کې نه بریالي کیږي یا ناکامیږي نو دوی باید ماته ونه خوري، ماته په ځان باندې ونه مني او د یو مات انسان په توګه باندې ځان ته فکر ونه کړي. همیشه باید هڅه وکړي د هرې ماتې تر څنګ حل لار هم وجود لري، په حل لارو باندې کار وکړي تر څو یو بریالی انسان له ده څخه جوړ شي او د ژوند په ټولو اړخونو کې د پرمختګونو درلودونکی.
ګوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه مهم دومره وا، تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دا تاسې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون له یو تن کمشنر بریالي هلمند سره په دې اړه مرکه اوري چې دغه کمیسیون له لارې تقرری څنګه دي او د اصلاحاتو په برخه کې دوی څه کړي دي. دا هم تاسې او دا هم زموږ خبرونه.
هلمند صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نه کوو، څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچیرې موږ خالی بستونه ولرو دا تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان دا چې تر اوسه پورې ډیر تیز کار نه دی پر سوی، هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرزالعملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کړو، اطمینان یې کړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړل د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بیلابیل برخو کې ستا موږ یوازې 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منظور شوی دی، دا باید ډک شي. موږ یوازې 15 او 16 بستونه تقریبا د نظر پر شاوخوا خالي دي چې موږ ته رسیدلي دي او کار باندې کوو چې دا باید ډک شي. څلرم دریم دوهم اول د تروس چې موږ سره رسیدل دي 6,000 دي، نو پر لار دي ډیرې نور خالي بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډیر دي ولې ده د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه، اصلا ک لګ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي او مثلا ک یو څو کانکور یادې شاید هغه کانکورونه ذهن ترازی چې کله دوی لوړ ذکرو ته امتحان ورکړي کله کې په دې میکانیزم
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی، اوس چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به همغه مروي لکه د کانکور په پروسه کې دی، ولی یو د سوال طریقه چې د هغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو، نو پرچې به فرق وکړي، خصوصي صاحب او رشته به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخه هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه بیا لوی تفاوت وي، هغه بیلواله وي.
د 40,000 بستونو د پاره چې تاسو یادونه وکړه اعلان شوی ورته د اعلان تتللی دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی د خیر سره، خول ته یو پړاو دی صرف همدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو دپاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو ښه شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پرېکړه تر اوسه نه ده سوی چې دوم و درېیم پړاو به ولري که نه، خو غور پر روان دی پر هغه به وروسته پرېکړه کوو چې څو پړاو به ولري لوړ بستونه.
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړي دي د شل زره بستونو دپاره، که په دې کې ټیټ دی او که جګ دی، اوس اسناد جمع شوي دي؟
نه، یوازې په خالي بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو دپاره بستونه اعلان کړي دي، د هغو دپاره اسناد راغلي دي. بیا نو هره کټګوري چې موږ غواړو اعلان ته ورکړو هغه به پر مطبوعاتو زموږ پر ویبسایټ باندې او پر مختلفو ویبسایټو باندې اعلانیږي. هره کټګوري چې اعلانېدله بیا به خلک اسناد راستي او انشاءالله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورو رسوو چې کومه کټګوري اعلان شوې ده، شرایط یې څه دي او اسناد د کومې لارې راولېږي.
څومره وړاندوینه کیدلی شي چې د دې شل زره بستونو دپاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده، ډیره مو اسانه کړې ده. فرضاً په یوه ورقه کې ته خپل هغه اړوند معلومات لیکې رالیږې، نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو سرټیفیکیټونو دا په اول قدم کې ورسره راولیږې. زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي. موږ اوس بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د درو دېرش څلور دېرش زره پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالی، چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یوه نفر څو بستو ته خپل فورمه ډکه کړې وي، ولې تخمینا به ډیر زیات وي، فورمې به ډیرې زیاتې وي او ډیر کسان اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرڅېږي، لا هم حتی د معلمۍ تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9000 یا 10000 بسونه خالي موجود دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلمۍ بسونه حتی خرڅېږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ در کړې دي، در کولای سو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفافې شوي دي. او دغه وخت کېږي چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ به پیدا کوي. ولې د دې دپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب وي، په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونو دپاره د کانکور امتحان اخیستل کېږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي، چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي. سل په سلو کې د ورکېدو خو نسو ویلی، ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم همدا دی تر څو هغه انساني مداخله پشکې کمه شي. نو انشاءالله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ په پروسو کې به تر ډیره پورې دغه وي. هدف همدا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو یې پیدا کړو، د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 10000 نفر 15000 نفر د یو شفافې پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 20000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتباره شي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره، او دې ته دولت جدیدي متحد دی ورته.
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه، خصوصا د وکیلانو د وزیرانو، څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاستئ چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به پکې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرر کړي، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کېږي او هر چا چې ډېر نمرې وویړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د یو چا سره کومک وکړي، یا د دونو سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا همدغه قناعت خلکو ته ورکول به ډیر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې عام تصور بیا دغسې نه دی. یعنی په د افغانستان غوندې په یو ملک کې چې په تیره کې په دې برخه کې ډیرې زیاتې لاسته په تیره کې په دې برخه کې ډیرې زیاتې لاسوهنې موجودې وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کړي چې په دې کې د لاسوهنه نه وي موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا در کولای سو چې د دوی سره چې کوم تشویش دی دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري، ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولې یو ډاډ چې موږ کولای سو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام له طریقو کار واخلو، تر څو د مداخلې چانس ډیر کم کړو. او زه ډاډا يم دا ډاډا مور کولای سم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره اچولی دی د مداخله چانس ډیر پشکی کم دی بیخي پرنشت حساب دی او انشاءالله دا پروسې ډیر وخت نه نیسي دوه هفته بعد امتحان دی او په ډیر کم وخت کې ریزلټ اعلانیږي نتیجه یې پایلې اعلانیږي زه فکر کوم خلک به دا وویني او پریږدي چې خلک وویني بیا دا اعتماد خپله جوړیږي په دې پسې بله پروسه شروع کیږي درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکډه کیږي پرله پسې شروع کیږي او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي پوره پسې او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې په حقیقي معنی درست وي تر ملته به دا پیغام رسیږي او هغه به درک کړي
په تیره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسو اخیستې وه د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وي یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل خو سوالونه په یو ژبه باندې زیات ورکړل شوي او دا ځل به دا پروسه څنګه وي
تیر ځل هم کومه مسله چې راپېښه شوې وه هغه یو تخنیکي مسله او کمیسیون خپل دریز مشرانو جرګه کې پر مطبوعاتو روښانه کړي دا ځل زموږ ټول مواد صرف دا ځل نه په همیشه په دولت کې دا باید اصل وي او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول سي زموږ ټول طرزول عملونه زموږ ټول سوالونه زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي پوره په نظر کې نیول سوي دي
د اصلاحاتو برخې ته کرا شو لکه څنګه چې ستاسو د دفتر د نوم نه معلوميږي د ملکی خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسو کار کوي خلک لا هم پته مدي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي خو کوم هیلي چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مختلا نړل په دې برخه کې سم رجمنتیا لري
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده ته یوازې په ملکی خدماتو کې نه په هر بخش کې ولی کوم ژورته وګورو تاسو ګورئ د خپل د اصلاحاتو یو ډېر ښه پیل دی چې پخوا دغه اوه سوه بستونه یا د نهه زره بستونه پخوا د ځینو کسانو له ادرسه چې پر وزیر بې فشار راوړئ پر والي بې فشار راوړئ پر معین بې فشار راوړئ پر رئیس بې فشار راوړئ چې دا راته مقرر که هغه راته مقرر که دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو با نفوذه کسانو چې پخوا یې مداخلې کولې د هغو د لاسوره ووتل اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي نه به وکیل څوک معرفي کوی سي نه به وزیر څوک معرفي کوی سي نه به زه معرفي کوی سم نه به ته معرفي کوی سي زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یو د بهترینو هڅو څخه ده
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان
مننه ستاسو هم یو نړۍ مننه تشکر
د بلال خدا اعلان د ملال یا قربانا زما مینه زما دانا خایستا افغانستانا بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا شان باد سرگنشی او کل شان باد سرگنشی
شي پخندا بدل تجون شي دا ټوټي ټوټي قومونا دا بیا سر پیون شي دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی پ قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ زمازانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دمالال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکت